السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2010 کال د اکتوبر 29 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه پر غنې او د نیمه نړۍ غږ هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړنا خبرونه اورو
د سرلنکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې پاکستان لاهور شار ته رسیدلی چې اته کال لمخه هم په دې شار کې قرباني برید شوی و د افغانستان د جوزجان والی وای په راتلونکو دوو میاشتو کې په دراب او قوشتپې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي د سومالیا پولیس وای په پلازمېنه مقدشو کې له لس ساعتونو راهیسې د هوټل لوان محاصره لاغه وروسته ختمه شوی چې ځانمرګي بریدګر ځان والوسولی وسب نه خبرونو تفصیل د سرلنکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور شار ته رسیدلې چې اته کال لمخه قرباني حمله شوی و د پاکستان او سرلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریشل اوریز سیالي ورستی لوب به نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کېږي په 2009 میلادي کال کې هم د لاهور په شار کې د سرلنکا پر کرکټ ټیم حمله شوی و چې پکې د شپږ پولیسو چارواکو او دوه ولسی وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي او لوبغاړي څو لوبغاړي زخمیان شوي ول د دې حمله وروسته نړیوال کرکټ ټیمونه پاکستان ته لورتګ ډاډه کوله چې لامل پاکستان اړ و چې له نورو لوبډلو سره خپل سیالي په متحده عرب اماراتو کې وکړي د شمې پر ورځ چې کله د سرلنکا لوبغاړي لاهور ته ورسېدل نو د سلګونو پولیسو په بدرګه کې هوټل ته ورسول سو پاکستان او سرلنکا ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوی لوبي وارلمخه په متحده عرب اماراتو کې شوی چې دواړه پاکستان ګټلې دي پاکستان غواړي نړیوالو ته خپل ورتیا وښيي چې په دې ډول بیرته د نړیوالو سیالیو په بهیر ګټسي تیر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر په حساب 15.5 درجه وو د پاکستان او افغانستان ځینې شمال لویدیځې سیمې لړزه ولیدې د امریکا د زلزلې پیژندنې اداره وایي د زلزلې مرکز د افغانستان په غرونو کې وو د پاکستان موسمیاتو اداره د زلزلې شدت 15.9 یادوي تر اوسه په زلزله کې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شوی نه دی د زلزله د پاکستان او افغانستان په شاوخوا سیمو د پنجاب په لاهور کې راغلې ده د افغانستان د جوزجان والی وای پر اتونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوش تیپی ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلې شوې لطف الله عزیزي وویل په درزاب او کوش تیپه کې د وسلوالو طالبانو د شان ترمنځ نښتې روانې دي او له امله یې لسګونه اصلګونه کورونا بې کور شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي او له هغه ځایه په ټلیفوني مرکه کې به کام شاله ډي ټول دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مشرانو سره خبرې کړي او حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري چې هغه کسان چې بې کوره شوي دي بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي په همدې حال کې چارواکي وایي په ننګرهار کې د طالبانو د شان ترمنس نشته کې په لسګونه کسان بې کوره شوي دي د افغانستان پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سل زیات مشکوکه مجرمان نیول شوي دي په پروان کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد اشمی پرون مشال رډیو ته وویل چې په دې موده کې 16 جنایي پیښې ثبت شوي دي
تا دو ماه جاری و تعداد 116 واقع مختلف در ولایت
دی وای هغه 16 مشکوک کسان چې په قتل الله او نور جرمونو کې لاس ترلود نیول شوی او عدالت ته حاضر کړل شوی یو شمیر کسان چې تشدیدلې دا غو پلټ کوي د مشال اډیو خبريال وای په پروان کې د غیر مسول وسوال او غلو د تعتیدو لامل ډیر خرج نور ولایتونو ته کډه کوي د سومالیا پولیس وای په پلازمېنه مقدشو کې له لس ساعتونو راهیسې د هوټل روانه محاصره له هغه وروسته ختمه شوه چې یو ځانمرګي بریدګر ځانوال وځولی تر دې وړاندې د ټرک بمې چاودنې او ځانمرګي بریدګر 15 کسان ووژل او 13 ټپیان کړل یو چارواکي کپټن محمد حسین نن ویلي چې له هوټل 13 کسان خوندي راستل دي نوموړي د پیښې له ځای خبر اعلان ته چې په راخلاصو کسانو کې یو وزیر هم دی او دزي او بخشي دزي هغه وخت روانې وي په نشسوي هوټل کې زیاتره حکومتي چارواکي استوګن دي لال قاعده سره تړاو لرونکي الشباب او سوالي ډلې د دې بریج سموري منلې ده پولیس وايي درې ځانمرګي بریدګر یې نیولې او دوه ځانونه الوسولې دي دوه هفته وړاندې په مقدشو کې حمله شوې چې پکې درې نیم سو کسان وشل شوي وو له هغه دوه ورځې وروسته چې د کاتالان سیمې پارلماني غړي او لاسپین د خپلواکۍ په حق کې رائے ورکړي ټاکل شوی ده چې نن به په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهره کوي د بارسلونا د یووالي پلو د دې مظاهره ناری یا شعار به دا وي چې کټولنی ازمز د ټولو ده. په 8 اکتوبر هم لسپین سره د پاتې کېدو په حق کې په بارسلونا کې هم دغه سي مظاهره شوی و. د کټالونیا په پارلمان کې مخالفو ګوندونو د خپلواکۍ د رائے د ورکټ پر وخت له غونډې بایکاټ کړی و. تر دې وړاندې د سپین پارلمان حکومت په کټولنیا باندې د برای راست یا نیخ پنې حکومت کولو د کټالون ولسمشر کارلس پودیمن او نورو چارواکو د کوشکول اجازه ورکړه. وروسته د سپین لومړي وزیر ماریانو راخوی پر کټالونیا د میډریټ مخامخ حکومت د کټالونیا حکومت ماتولو او د دسمبر په 8 نیټه د نورو د نوو سیمو انتخاباتو اعلان وکړ. د دې په جواب کې کارلس د پودیمن د سپین د برای راست حکومت کولو پر ضد د جمهوری مخالفت کولو ژغ کړی او ویلي چې خپلواک هیواد لپاره به مبارزه جاري ساتي. سپین هغه وخت د سیاسي کړکې ښکار سو کړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کتلان د خپلواکۍ په اړه ریفرندم یا ټول پوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو به نن ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانو به له لوړ پوړي ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی. روانه میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړی چې ایران له شوژو نړیوالو ځواکونو سره تړون عملي کړی چې له کبله یې د واشنګټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته سوه. د امریکا کانګرس دې پرېکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د تړون له مخې لري شوي وو بیرته برحاله کړي تر شپېتو ورځو کم وخت لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارون لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی او د یوکران په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ فکر پرون د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چوګوف سره ولیدل. د تاتارانو دواړو مشران تیرونی د روس تر قبضې لاندې کریمیا کې په غیر مترقبه ډول او تر وحدت ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردغان د منځګړیتوب په پایله کې له زندانه خوشې او په الوتکه کې ترکیه ته واستول شو. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د سریلانکا کرکټ ټیم په سخت امنیت کې بیګا د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې دي. بلخوا سیډونکو دا یو مهم پرمختګ ګڼي.
یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حواله سره واپس راغی. الګو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی.
په کورمکه تربمی چاودن ورستو د پاکستان پوز له افغانستان سره پر پوله د خړلاسو په دروازه باندې تیچاري نور هم سخت کړی دي. بلخوا د سیمه اوسیدونکو وای
په دې کې جاري باندې نو دا الکې ته یو ډیر وخت نقصان رسیدي. د الکې مقامي تاجرانو ته او مقامي خلکو ته یو وخت نقصان رسیدي.
او په 19 پروګرام پر غنې کې په بلوچستان کې د هزارګانو د ژوند او کار روزګار په اړه معلومات اوري.
د پدې باندې چې عملو کې ځای ته تحفظ ولا او شیار څه چې ځکه چې دا اوس مسلې چې دي د اټاکونو دا اوس د تقریبا د جنوساید صورت.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د سریلانکا کرکټ ټیم په سخت امنیت کې بیګا لاهور ښار ته رسیدلې دی. ته کال وړاندې هم په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډاله دراګر بیت شوی و چې پکې د شپږو پولیسو چارواکو د ولسی وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي وو او څو لوبغاړي هم ژوبل شوي وو. سریلانکا به نن په قذافي سټیډیم کې د پاکستان کرکټ ټیم سره د شل اوریزو سیالی کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې د سریلانکا کرکټ ټیم بیګا نه وخت د متحده عرب اماراتو نه لاهور ته راورسېدو او نن ماخام شپږ بجې به د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دریم او اخري شلوریزه لوبه کیږي. پاکستان نه صرف په لومړي دوه شلوریز میچونو کې سریلانکا ته ماته ورکړې ده، بلکې یو ورځنی سیریز یې هم په 5-0 سره ګټلې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ د میچ لپاره د امنیت انتظامات کړې شوي دي او د سرکاري ټي وي تر مخه چې میچ کتونکو لپاره بعد میدان دروازې غرمه په 3 بجې خلاصې کړې شي او له تالاشی ورستو به هر تن سټیډیم ته پرې خوده کیږي. د ذکر دا چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټی چوک سره نږدې وسلوالو حمله کړې و. د کوم ورستو چې د یاد ټیم دا لومړی میچ دی چې په پاکستان کې به لوبيږي. د سریلانکا کرکټ ټیم نو وړاندې د روان کال په ستمبر میاشت کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې ورلد 11 او پاکستان قومي لوبډلې ترمنځ په لاهور کې د ازادۍ کپ په نوم سره درې نړیوال شلوریز میچونه شوي وو، کوم چې پاکستان په 2-1 سره په خپل نوم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د سریلانکا کرکټ ټیم لاهور ښار ته رسیدلې ده. اته کال وړاندې چې کله د سریلانکا په کرکټ ټیم تراګر برید وشو، له هغې وروسته د نړۍ نور مهمو ټیمونو پاکستان ته لتلو ډډه وکړه او بیا پاکستان مجبور شو چې خپل سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. دا چې اوس د سریلانکا لوبډله پاکستان ته تللې، نو پوښتنه دا ده چې د پاکستان لپاره د دې څه اهمیت دی او د دغه هیواد د کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب یې صدا سي ځوابوي.
په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله شو او هغه کې ډېر کھلاڑیان زخمیان شو، او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپل میدانونو نه لري لاړو، نو یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حوالے سره واپس راغی. الگو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی، نوی کھلاڑیان دي، په دې حوالے سره خدا نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس راغی. دغه پیغام به دنیا ته رسیږي چې پاکستان کې نسبتا امن راغلی ډیر حد پورې.
بهرحال مخکې زمبابوي ټیمونه راغلي یا د افغانستان ټیمونه راغلي دي، خو په لاندې سطح راغلي دي، خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي، دا به اوس دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبې وکړي، میچونه وکړي.
ما ته نه لګي چې د افغانستان ټیم راتلو سره یا د سریلانکا دی ټیم راتلو سره یا د زمبابوي ټیم راتلو سره به د آسترالیا ټیم، د افریقی ټیم، د انګلینډ ټیم، د ویسټ انډیز ټیم کې دی چې د ویسټ انډیز ټیم خو لکه دا باندې راځي، ځکه چې هغه بورډ برادي چې د ډېرې پیسې ملاویږي، دا بورډ کې د پیسو مسئله او پاکستان ور ډېرې پیسې ورکوي، نو هغه ټیم به فلحال راځي. د مین ټیم به بالکل نه راځي. او که تاسو ورلډ 11 وکتل، نو یو ریسا ایک ایک لاکھ ڈالر میں لاؤ شو، نو پاگے مانے کا پلیئر راغلی، نو پیسو مانے راغلی زدا گنم.
یعنی مطلب ستاسو ایسی تیر جل سی تاسو ایسی تیر جل سی کم راغلی و اغا پدی و جر راغلی و چیاغو تا دیر پیسی و اغو لوبغاڑو تور کل سوئے پاکستان لخوا
ان دا سشو ایک ایک لاکھ ڈالر ورکے شو. زما خپل خیال دا دے چی ترسو پور دیر ام نی راغلی، نو خپل کم خلق راضی دا کوشش پکار دے خو نو پیسو بو بنیاد مانے چی کم تمدوری بورس دینا براشی چې کوم ضرور بورډ دی، مضبوط بورډ دی، نو هغه به په دې حالاتو کې نه راځي. خو زه وایم که چېرې خدای دې نه کړي یو کوچې هم کوچې واقع شوه، نو بیا خو به کرکټ بالکل د پاکستان نه نور لسو کال لر شي که نه. ولې دا امتحان موږ ځان اچول دی په امتحان
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ذکر مې ته چیرته چې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نورې هم سختې کړې دي او هیڅ چاته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په همدې تړاو په پاړه چینار کې څو ځله ځایي مشرانو له پوځي چارواکو سره د خرلاسو دروازې خلاصولو په اړه غونډې کړې دي، خو دغه لار لا هم بند ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې یو استازي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته بیا ویلي چې پوځي چارواکو د یو ملاقات په وخت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه دروازه پرانستل شي. نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
دینزری حاجی مصعب حسین مشال رډیو توای هلتا شاوخوا څلور ورځې کېږي چې امنیتي چارې د ملشي ځواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخستې دي او د خرلاسو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
مخکې دلته ملشیا پرته وو، اوس آرمی غلي دي، دا تقریبا 23 تاریخ نه او پزوس بالکل باونډری بالکل ټیټ ته هیڅوک نه خپل پرګدی نه دغه طرف ته پرګدی نه اوس بالکل سره ته هولډر ټیټ ته
معلومات تر مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 مورز ده په همدې تړاو په پاړه چینار کې سوارې ځای مشرانو له پوزي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصول پاړه غونډه وشولې خو د غلار لا هم بند پراته ده د خلاصو ملک سید ناصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر ته زر پرانیزي
هغه سره موږ شو ډیر سیب سره هغه مو ته ویل لکه بون دې ساتنې کور دې نو واس کې دا خبرې نه دي کنه ویل ته تاسو به پورته جیچکی تر اپلوډ شي کور کمانډر سره وکړي ویل دې مو هغه نه دي
د پاړه چنار ابرا جان توري وای کدا سې کومه بده په خکیږي نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې لدې سره هلته پر تجارت سخت غي زورځيږي
د تیر جاري بند شي نو دا علاقې ته یو ډیر وخت نقصان رسیدي د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو وخت نقصان رسیدي خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان په پلان موجود وي د سې ګمونه پورته کړل شي چې هغه واجی دغه ټریډ یا دغه کومه لیاره د دې بندش د مخې پرون شي
ته موږ چې کلا په دې اړه د کامی سیملی غړې لا ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پوزي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړې دي چې پراتلونکو سورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خپل بدام له ونې سوچ په کور په کور سره دا حالات کلیئر نه دي او دی واجی نه مطلب دا باند شوی دی نو رو بالکل مو مطلب خبرې شوی دي مشروع سره هغه بالکل دا کلیئر کړی دی چې بالکل خلاصيږي بو خو څو ورځې دی ایریا کې مطلب دا رہے حالات واجی نه مو باند کړی دی
په خلاصه کې د اکتوبر پر 15 منټې له امنیتي پوستې سره نږدې په 314 کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 73 وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې خبریالان وایي چې ترهګرۍ ریاستي چارو سیاسي مسلو او په ځینو نورو موضوعاتو ورته خبرونه او راپورونه جوړول ګران ده خبریالان زیاتوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خبریالانو برید کوونکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې چې له وجې د هغوی ستونزې لا هم زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال د حملې په نتیجه کې ټپي شوی دی په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 د نیوز رسپانې په خبریال احمد نورانی حمله وشوه چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري جرمونه ریاستي ادارې سیاسي مسالې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دا غیر طرز او طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی د اتھارټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانې دي دا غیر خپل یو پرشر وی دا غیر باز یو سیکریسي وی چې غیر وړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نشي خبرې لیک شي صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکړي ابل ګروپ خپه کې دي شي دا چې تنظیمونه دي چې هغه من دي غیر باره کې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم دی لا ټف ټایم ورکړي نو صحافي دا څه دی چې لکه د دوه طرف سره راګیر دی کله کله دا څه هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاینز کراس کی
د خیبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټاو د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې لبجې حالات د پوخا پرتلا ډیر ښه شوي دي خو په خاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي
اوس هم دڑکی شتے اوس هم خطرے شتے اوس بخاری علاقوں کی جگتا زور ہے ندا قسم پیخ شتے جی پتی کی ریاستی اور غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی دڑکی جی سو کر کے جرنلسان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پتی کی ریاستی داریم دی اور غیر ریاستی جفاقی کی منگا طالبان یاد تو پا منگا فاقی کی مذہبی گنجون یاد تو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاک لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں پتی کی اسا یو کردار لری
خبر کې د ډان رسپانی مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاد نه ده چې لوبجي اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي نوموړي سیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی دا نه چې رسول بدیر ایثار کی یا جون ته بد خطر پیښ شي دا تھریټس نه دی تھریټس مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي که صرف دا نه چې یو ورخ یا بلخی بن سیاسي ګوندونه هم مختلف طریقې پرشر استعمالي قبل نن سبا په قسمتې نه سوشل میډیا دغه چې کم دی هغه دومره زیات سی واشو لري د دې غلط استعمال د جونستان خلاف
په خبريالانو د سیاسي ګوندونو د فشار پړه د پیپلز ګوند غړي او د قومي اسمبلی په خاني استیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وائی سیاسی گوندنا د جمہوریت پلوی دی او دا خبر نا سم دا چگوا کی سیاسی گوندنا هم د صحافت پلار کے خند دی
خبر سیاسی پولیٹیکل پارٹی سی هم دی اغه ہمیشہ او خلاف او حق کے اخباری خلق ٹی وی لکھی ہے کئی دا چې یو څه وته کوم پرابلم دی چان دی او هغه وته خپاتې کې یو ورچاچ پرابلم دی ډیر کېږي په کوم سم پولیټیکل پارٹی سره دا سی یو کوم سم وینګ هم نشته چې دا هراسمنت کوي
دا احمد نورانی د حمله پړه د اسلام آباد په یوه تاڼه کې اف آی آر درج شوی دی په پاکستان کې د سونو خبريالانو وژنو د پلټون لپاره عدالتي کمیشن هم جوړی شوی دی خو اسماعیل خانوای په خبريالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو لوبجې ورستر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي
کم کې اوسو زینو کې چې لکه جوډیشل فایل اورډر شوی دا پای کې دغه کمیټه خپل یا کمیشن خپل په تحقیقات هم مکمل کې خو رپورت بیا د حکومت سری غا رپورتونه بیا مخه ته نه دی راغلي او دا غي نه دا پته نه لګي چې قدارنګ په خښوي د دې په شابه دي شو
د خبريالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1994 نویم کال راهیسی تر اوسه شپېته خبريالان وشل شوی دي
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله واغستو هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جې بو څو د اتاو میا
تا کی په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا راو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسلیه د لپاره چې کومې په مختک د لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا، هندوستان او افغانستان وروستي او تګلارو ته په کتو سره ځینې کارپوهان وای امریکا غواړي چې د افغانستان او د سیمې په ثبات راوستو کې د پاکستان پر ځای هندوستان له ځان سره ملګری کړي. بعضی کارپوهان پر دې عقیده چې په سیمه کې د سولې راوستو په برخه کې د اسلام آباد پر ځای نوې ډیلی موثر رول لوبولی شي، خو ځینې بیا له دې سره موافقه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د اکتوبر په 15مه د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نوې ډیلی کې د هندوستان مننه وکړه چې د سختریزې پر ضد له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی. ریکس ټیلرسن وویل چې د اکتوبر په 14مه یې په اسلام آباد کې د پاکستان مشرتابه ته د امریکا او د ملګرو لکه افغانستان او هندوستان د اندېښنو په اړه ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې یو شمېر موجودې ترهګري ډلې د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او باید د دې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. د دې څو ورځې مخکې هم د امریکا بانو چارو وزیر ویلي وو چې هیواد یې غواړي له هندوستان سره په ډرامایي توګه خپلې اړیکې جوړې کړي. په کابل کې د سیاسي چارو په اباسین بریال وایي په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستو په برخه کې د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای هندوستان یو ښه اتحادي کېدای شي.
یو سیمه ییز قوي غښتلی پارتنر د امریکې په خوښه د افغانستان لپاره هندوستان او دوی څه ډېر مشترکات سره لري. زه فکر نه کوم چې هندوستان د مطلق د سولې په برخه کې ډېر مثبت رول ولوبوي، اما د جنګ د فشار یا د مخالفینو د تضعیفولو په برخه کې قوي مرسته کولی شي، او کله چې د جګړې په برخه کې فشار زیات شي طبیعي ده چې دا بیا دا خلک سولې ته واداره کیږي.
دا پر سیال کې دا چې لخپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د هند بانو چارو وزیر سوشما سوراج هم ویلي دي چې زرد دوی د هندوستان، امریکا او افغانستان د رړخیزه غونډه راوبلي. افغانستان هم د دغه درخیزي غونډه را بللو هر کله کړي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان فوجو په خوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود بیا وای د افغانستان په سوله کې چې کوم رول پاکستان لوبول شي هغه هندوستان نشي. د په خبره کچري امریکا د پاکستان پر ځای هندوستان لزان سره ملګری کړي نو نقصان به یې افغانستان ترسي.
لیکن پاکستان کی اهمیت د افغانستان په مسله کې د پاکستان له اهمیت څخه انکار نشي کولای، ځکه چې دواړه هیوادونه شریک پوله لري، یو رنګ مذهب او کلتور لري. بل دا چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان غټ رول دی او کوششونه هم کوي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښینوي.
خلنو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے طالبان پر زور کے ذریعے معاملات کو حل کریں.
بلخوا اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه حسن عسکری وایي هندوستان یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی شي، خو امریکا غواړي چې نوې ډیلی په ترګریز جګړه کې هم شامل کړي. خورده په خبره هندوستان به هیڅکله دې ته غاړه کې نږدې.
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترګری د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د زیارت پر ځای ویلی وو چې امریکا په سیمه کې اهن لا کوم اهمیت او رول ورکوي، د هغې په اړه دوی اندېښمن دي. بلخو امریکا بیا ویلي دي چې له هند سره تعلق یې د پاکستان پر ضد نه دی. د پاکستان امریکا ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو ترنګلتیا رامنځته شوه چې د امریکا ولسمشر د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت وویل چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د امریکا ولسمشر پر دغه موقع پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پنګونې په مرسته په حق هیواد کې د سولې له عملي کېدو سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي چې په خار کې د موټرو او رکشو د لوګو ترڅنګ د کارخانو لوګې هم د دوی روغتیا ته لوی ګواښته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خار لمنځ کارخانه داسې ځای ته انتقال کړي چې د خلکو ژوند ته ګواښ نه وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
جلال آباد چې د هیواد په کچه یو ګڼ نفوسه ښار شمیرل کیږي، په دغه ښار کې د ډیرو موټرو او ریکشو له لوګو وروسته په ښار کې د جوړو شو کارخانو له لوګو هم خلک شکایت کوي. اوس مهال په ننګرهار کې 2500 کارخانې شته چې نږدې 200 یې په جلال آباد ښار کې فعال دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
زمانم زبیح الله ده د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوایي کړه کړې ده او ټوله خلک سره په غم پاتې دي.
دسه غبار هم دسه لوګیم دي، دسه مثال خبره دسه نور هم ځانه دغه دي، په امریکا هم زیاتې شوې دي، ورکوډي ورکوډي په امریکا شوې ځانه د دې د وجه لا غرد غبار زیات شو.
روغتیا پال وایي چې د هوا ککړتیا د نورو ساري ناروغیو تر څنګ د سږو سرطان هم پیدا کوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا مني چې په ښار کې دننه د کارخانو موجودیت هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو کارخانو ته یې د چاپریال ساتنې په موخه لارښودونه ویشلي دي.
رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي، د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې تر څنګ دوی نه تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړي هم دي، دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحې ته وځي، څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د کارخانو موجودیت په نورو سیمو کې د امنیت نشوالی ګڼي. دی وایي
صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلي شوې نه دي او دوی هلته په امنیت تامین نه دی، د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
املوال زیاتوي که په جوړو شوو صنعتي پارکونو کې صنعتکارو ته خوندي امنیت تامین شي او د برېښنا ستونزه یې اواره شي، صنعتکار حاضر دی چې خپلې کارخانې ورته انتقال کړي. د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د سرو رود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې 50 کارخانې پکې فعالې دي، او بل هغه یې د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خارګوټي ته څیرمه جوړ شوی چې د برېښنا د نشوالي له امله تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو نا صاحب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا پېږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنه کتابتونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی لاند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو
د سرلنکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور شهر ته رسیدلې چې اته کال وړاندې هم په دې شهر کې قربانې حمله شوې وه د پاکستان او سرلنکا کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شلوریز سیالي ورسته لوبه نن د لاهور په کزافي سټیډیم کې کیږي تیر شپه نا وخت یې زلزلې چې د دې ریکټر حساب 5.0 درجه او د پاکستان او د افغانستان ځینې شمالي د سیمې لړزول دي د امریکا د زلزلې پیژندنې دروي د زلزلې مرکز د افغانستان په غرونو کې و تر اوسه څه د مرګ شو په اطلاع نسته د افغانستان د جوزجان والی وای پر اتونکو دوه میاشت کې په درزا به پوښتنه په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شي لطف الله عزیزي بیگا مشال ریډو تول چې په درزا به کوشته پکې د وسال تلوانه او د شانترمنس شتي روانې دي او لاملای سلګونه کورنی بي ځای سوي دي د افغانستان په پروان کې چارواکي وای په وروستیو دوه میاشتو کې تر څل زیات مشکوک مجرمانه ول سوي دي پروان کې جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرحات هاشمي پر مشال ریډو تول په دې مده کې اوسه شپږ جنایي پیښې ثبت کړل سوي دي د سومالیا پولیس وای په پلازمینه مقدسو کې لاله ساعتونو راځي د هوټل روانه محاصره له هغه وروسته ختمه شوه چې یو ځانمرګي بریدګر ځانوال وسولې تر دې وړاندې د ټرک باندې چاودنی او ځانمرګي بریدګر 25 کسان ووژل او ډیر شپږ ټپیان کړل له هغه دوه ورځې وروسته چې د کاتالان سیمه ییز پارلماني غړي لسپین د خپلواکۍ په کې رائے ورکړې ټاکل شوې ده چې نن به په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهرې کېږي د بارسلونا د یووالي پلو د دې مظاهرې نارې اشعار بدوي چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده د ملګرو ملتونو اټمي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانوبا نن ایران ته ځي ملګرو ملتونو ویلي یوکیا امانوبا له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړې او دا به هم ګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام پرګنې ته پرانې خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو اهلی تشیع په ځانګړي توګه د هزارګانو د ژوند جواک او د مشکلاتو په اړه خبري شوې دي دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل له وړاندې کوي
پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه او ریدونکو داونه په خبرونه کې په کویټه کې د میشتو اهلی تشیع او هزارګانو د ستونزو په اړه خبرې کوو د رستیو کې په کویټه کې په اهلی تشیع یو شمیر خنړی بریدونه شوې دي چې په کې تر ټولو لوی پیښه د 2013 کال د جنوري او فروری میاشتې غدي چې په کې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لکتر لګ یو سلتیا کسان وژل شوی وو په کویټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند امرستیال مشر رضا وکیل وای د امنیت لوچې د ژوند لنور سہولتونو نه هم به برخې دي
و زمو خود ټول غټ مسلې دا امن او امان دي زرغان د ایسوی نل سو نه نیو باد چکم دا هدف وژون کې خلق دا پیدا سوې دي او زرغان وژني زرغان خورکان خپل د منطقې خپل د علاقې بهر نه سي وتلې کالجو ته نه سي تلې استیم یونیورسيټي ته نه سي تلې که خاص سکولونه د بازمون د زمون د علاقې د باندې دي هلته نه سوې تلې لیبارټري د وینو ټیسټ لپاره نه سوې تلې هسپتال ته نه سوې تلې
رسا وکیل وای هزارګان د امیر عبدالرحمن خان په دور کې له افغانستانه کډه شوې دي نوموړي د دې قبیلی پاکستان ته دراتلو کیسه صدا سه بیانوي
هزارگان چې دی په پاکستان او په خاص طور پر په هندستان کې په 1500 کې په سند کې خپل یو اډیره جوړ کړی دی د مکلی قبرستان په نوم چې د دنیا په غټو اډیرو کې شمارېږي، د دنیا په تاریخي اډیرو کې شمارېږي. نو دا خلک چې دی د بامیانو الخانان ولو چې د بامیان څخه کړي بار کړي او راغلي او سند ته او سند په جنگ نیولې وو. بیا د هغه بعد هزارگان قرار قرار په هندوستان کې میشته شوی دی. په کوټه کې چې کوم هزارگان دی دی نو دا 1893 چې د عبدالرحمن د لاسه ماتې وخوړله، دا هزارگان چې په کوټه کې میشته دي د دې اکثریت د هغه ماتې بعد په کوټه کې راغلی دی او دلته میشته شوی دی.
دروستیو کې د پاکستان حکومت د هیواد آبادی اعلان کړه، خو د سرشمیرنې تفصیلي راپور لا تر اوسه نه خپرېدو لبجې په سرکاري توګه د مذهبي اقلیتونو کرا آبادی مخې ته نه دراغلې. رسا وکیل وایي د هزارګانو زیات شمیر د بلوچستان په کوټه کې اوسېږي او د سند کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو برخو کې هم میشت دي.
زمونږ آبادی په کوټه کې زما خیال دی چې سړی مبالغه ونه کړي، په هزارا ټاون او الندار روډ کې زمونږ په دا دوه ځایو کې آبادی ده، یو سویلی خوا ده بل نو د مقابل چیش دی په پښتو کې
هغه قطبی لکه شمالی.
آفرین. نو په دا دواړه خوا کې هزارگان آباد دي، یو هزارا ټاون نومېږي او بل الندار روډ. دا دوه دلته نو پاکستانی هزارگان 15 لک زمونږ نفوس دي.
ویل کېږي چې په لومړي سر کې هزارګانو د پاکستان د سکرو کانو یا کوئلې په قانونو کې کار کاوه، او وروسته بیا د هیواد په ټولنیزو سیاسي او آندا چې په پوځي برخو کې ونډه واغسته. رضا وکیل وایي په یو وخت کې هزارګان د بلوچستان په غټو دفترونو کې په سترو دندو وو، خو د امنیت له وجې د هغوی موجوده ځوان کول خپل تعلیم پوره نه کړ او زیاتره بېروزګاره دي. نوموړی زیاتوي هزارګان اندېښمن دي چې ماشومان به له تعلیمه بې برخې پاتې شي.
بلوچستان ترغټو حکومتي دفتر چې دلته سیکریټریټ وای، دلته اکثر د دې تعلیم یافته خلک هزارګانولو، او په هر اداره د تعلیم اداره د برق اداره د بلوچستان په هر ادارې کې چې هر سړی اتلله هلته یو تعلیم یافته هزاره خامخا ناستو. هر افسر دا غوښتله چې دغه سره هزاره کار وکړي. نو له بده مرغه د 1999 بعد دا هزارګان ډېر هزارګان دایره وتښتېدله، پاکستان لکړه، دلته لوی لوی افسرانو د باندې تللې دي، څوک ټیکسي چلایي، څوک د قصاب په دکان کې کار کوي، پی ایچ ډی ډاکټر په بلوچستان یونیورسيټي لکړې دي، تللې دي استرالیا د هلته قصابي کوي. ګر سره زمونږ د روحیه ګر سره ختم شو دی. دا خلک چې اوس په کوټه کې ژوند کوي دا داسې خلک دي چې ګر سره یعنی اوس لیونیان غوندې وایي چې سر پرې کوم بیا موږ دا ځای نه لګو، او هر مسله چې دی د امن او امان سره تړلې.
که څه هم په پاکستان او په تیره په کوټه کې میشت هزارګان اوس تر ډیره د ځایي ټولنې برخه ګرځېدلي، خو په دا وروستیو کلونو کې فرقایي شخړو او وسلوالو بریدونو د اقلیت ته درنه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2.5 شیاګان وشل شوي دي. یاد اداره وایي د پاکستان په 2.5 میلیون آبادۍ کې 45% شیاګان دي. رضا وکیل وایي په پاکستان کې د اهل تشیع وژنو ته داسې تاثر ورکول کېږي چې دا د سنی او شیعه مسلکو ترمنځ جنگ دی، خو داسې نه ده. نوموړی زیاتوي د دوی پر ضد حالات شاوخوا 10 کاله وړاندې د سنو خبرو له وجې خراب شوي دي.
مونږ اول ورځ دا ویله چې دا د شیعه او سنی جنگ نشته، ولې خالی هزارګان خوشیه نه دي. په پنجاب کې ترموش سلزل زیات شیعهګان موجود دي، هلته ولې څوک شیعه نه وژني؟ په خیبر پختونخوا کې ولې شیعه نه وژني؟ په سند کې ولې نه وژني؟ اوس په مستون کې په یوه ګاډي کې شپږ شیعهګان ناست وو، نو یو شیعه سندی وو، نو هغه پرې شو 15 نور هزارګان وویشتل. دا څنګه کېږي؟ کله څوک چې د شیعه دښمن دي یا دا چې د شیعه او سنی مسله ده، نو یو سندی شیعه ولې ژوندی پرېږدي؟ دا پروپاګندا غونډه دا کم خلک چې هدفمند حمله کوي کم خلک چې خالی هزارگان وژني ټول دنیا ته معلوم دي هزارگان اته غټ قبیله دي په اته غټ قبیلو کې سلور قبیله شیعه دي سلور قبیله سنی دي هزارگان اسماعیلی هم لري خپل هزارگان کې
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن تر مخه پای هواد کې په 2012 کال کې شاوخوا 2500 او 2013 کال کې 2600 وشل شوی وو چې پکې زیاتره له هزاره ټولنې سره تعلق لرو د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارفای د شیا بیا د هزاره غانو له وژنو داسې بریخي چې ردوی نسل وژنه روانه ده
شیعہ شدی دا مائنورٹی نا دا اقلیت نا دا شیعگان مسلمانان دی او پا ہزارہ چے حملہ کی گی نو دا دا اغیی دا ایتنسٹی دا وجہ کی گی دا اغیی دا وجہ کی گی چی دا شیعگان دی اغیی پیجندلے کی گی دا اغیی دا دا سی دے خد و خال دا سی چی اغیی نا پیجندلے کی گی نو زکا پا اغیی حملی کی گی خو اس قسم حملہ دا مذہب پا بنیاد کا اغا پا یا مسلمانی یا کا پا غیر مسلمانی اغا ندا پکار او مونږ خو همیشه دا ویلی دي چې دا حکومت په کار دی چې دی باندې سخت نوټس واخلي د دی او په دې باندې څه عمل وکړي چې دی ته تحفظ ملو شي هر څه چې ځکه چې دا اوس مسلې چې دي د اټیکونو دا خو اوس د تقریبا د جینوسایډ صورتحال ته ورسېږي
دغه راز د ریپورټونو له مخې لسګونه زره هزارهګان په بلوچستان کې د نامنیو له امله بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده د بشري حقونو ادارې وایي په دوی کې ګڼ شمېر آسټرالیا ته پناه وړې او ځینې وخت چې له انډونیشیا نه تلونکي د انساني سمګلرانو کښتیانې په سمندر کې ډوبېږي نو په هغو پیښو کې د کویټې هم ډېر هزارهګان وشل کېږي وکیل رضا وایي ریاستي حکومتي ادارې د ولس د تحفظ ضامن وي خو له بده مرغه په پاکستان کې دا ادارې د اقلیتونو په تحفظ کې پاتې راغلي دي
دا خو ګوره په هر ملک کې د خلک حفاظت ذمہ داری د حکومت دی مثلا نظامی قوت دی بیا ملیشیا یا ایف سی دی بیا پولیس دی دوی ذمہ دار دی دلته خو مونږ فوج نسو جوړولې دلته خو مونږ هر سړی ځان سره توپک نسو ګرځولې حکومت باید د ټول پاکستان یعنی یوازې د هزاره نه مخکې خو دوه درې کال مخکې خالي د هزاره باندې حمله کوله اوس ګوره اوس خو هر پاکستانی باندې فوزی باندې هم حمله کیږي ایف سی باندې هم حمله کیږي پولیس باندې هم حمله کیږي دا ذمہ داری خود حکومت دی ډیر شریف خلک یو ډیر تعلیم یافته خلک یو مونږ ډیر مهذب خلک یو تر اوسه دا چا نه مونږ غچ نه دی اخیستی چا باندې مونږ ټوپک نه دی پورته کړی نو دا ذمہ داری خود حکومت ده د حل باید حکومت باید ولټوي
کامران عارفای د اهل تشیع او د اقلیتونو په دوامداره توګه پنخه کول او لغی سره د توپیر چلن بعد پاکستان په ټولنه بد اغیز وکړي نو موړی وای باید ریاستی ادارې دې برخه کې خپل کردار تر سره کړي
ورېجی ارکاس ته د مذهب په نوم مرکیږي په هغه ډیر په دساري دا پاکستان د پاره یو ډیر د شرم مقام دی دغه سه دا کسان مرکیږي او اس قسم قدم د پاکستان حکومت وانه غسته شه د بلوچستان حکومت وانه غسته شه چې خلکو ته چې چاته خطر ده او ټول دنیا ته پتر چې دیته خطر ده چې هغه ته تحفظ ورکړي
په بلوچستان کې د اهل تشیع هزارهګانو د غوښتنو په اړه مول سېنېټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرغړي عثمان کاکړ څخه وپوښتل نو نوموړي ویل د هزارهګانو د تحفظ لپاره تل هڅې کړې دي
ډېر زیات خلک چې دغه د رسمه یو د ماکه چې بس سر کا ټول هغه د مرګ د تاسو هاستل په کوټه کې په مینا اشاره کې او بیا خاص کر د نظرګان چې کوم کبیر لا دی چې هغه د دې د دې د دې د زیات خلک چې هغه شی دان څه د حق له باندې څو په باندې په پاتې درنی کلی دی ناشتی کلی دی یو دسونی کلی دی یو سنی کلی دی ریاست تو صبح حکومت و ریاستی آدمی چه هده سی چون کرنی که دسان مال که ایسی چه ده پتار نسی ده فشرت کبانی که مبار بزرگ مخنی رو بیشت
اوریدونکو داوا د دیونه پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیع او په ځانګړي توګه د هزارګانو د مشکلاتو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو که د خبرونې په اړه سرایل لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې در نازانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د نیمه نړۍ غږ ته 13 اونۍ تاسو په خیبر پختونخوا فاټا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو په اړه معلومات ترلاسه کړ. په دې خبرونه کې به واورئ چې دغه اداره څنګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. دا پروگرام تاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو په نیوز خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو په هاوی او د دوی د ځواکمنولو لپاره یو شمیر مدني ټولنو په کار لاس پورې کړی دي چې د ښځو تر رهبری لاندې کار کوي. تیر اونۍ تاسو په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو ادارې یا ای بی کی ټی په اړه معلومات ترلاسه کړل چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. په روان خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د ښځو پر ژوند، د ښځو د پرمختګ او شیګړې د همدغې ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ادارې ښځو ته د پوهې او حقونو په ورکولو کې تر کومه حده مرسته کړې او د دوی په ژوند کې څه ډول مثبت بدلون راوستی دی. د رویې او پوهې انتقالولو ادارې په نامه د ښځو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ټولنې د میرمن شاد په مشرۍ کې له 1994 کال راهیسې فعالیت پیل کړی. د ادارې زرګونو ښځو ته د ژوند په بیلابیلو ساحو کې روزن ورکړې ده. میرمن شاهین چې دا مهال په پېښور کې د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې سره د بیا ستنېدو په برخه کې کار کوي وایي د شاد بیګم په مشرۍ کې له ای بی کی ټی سره د یو کلن کار پر مهال نه یوازې خپله د سیاست او سیاسي او انتخاباتي پروسې په اړه پوهه ترلاسه کړه، بلکې نورو ښځو ته هم په دې اړه روزنه ورکړې ده.
اوټ څنګه کاس کیږي، هغه مختلف هغه نه به څنګه مراحل سټپس نه به څنګه تیریږي، دې باندې ما هم ټریننګ اغوستي وې نو هم ایز ا ټرینر ما ورکړې وې د دې ادارې کې. هو اټ واز ا ویری ګډ پروګرام فار اسپیشلی فور وومن بیکاز زموږ سایټ کې تاسو پیج نه یې نو پولیټیکل اویرنس بالکل اسپیشلی فور وومن بالکل نشته ری خزر دین ایون خبرم نو چې دا زما یو رائټ ته نو دا ډېر ښه اویرنس راوستې شو به یو خزر کې کور په کور محله په محله خزر خپل دې رائټ ته اول خبر شو. بیا هاو ټو کاسټ ا ووټ هغه نه خبر شو. بیا چرته للی پولینګ سیشن د دې ټول اور سن د ټریننګ دې بار کې و چې خزر دې هر یو سیز نه اویر شي. کله چې خزر دې خپل غن رائټ نه خبر کړی شوی نو هغه دا جرأت وکړ چې قدم یې اوچت کو او کاسټ ډېر غټ خبره.
پر میرمن شاهین سربیره د کوزدیر میرمن نجمه فلکناز ل یادې ادارې سره درې کال کار کړی دی. نوموړې یوه مدني فعاله ده او په ټولنیزو چارو کې زیاته او ونډه اخلي. له ای بی کی ټی سره د کار پاړه نوموړې زیاتوي
2003 کې او 2004-2005 دغه تر څو ما دوی سره باقاعده یو ایسو سوشل ارګنایزر کار هم کړی دی په دې ارګنایزیشن کې. او دا غین علاوه چې نو دوی چې مختلف قسمه یو مایکرو کریډیټ سکیم چلولې وي هغه کې موږ مختلف هغه ټیم کې دا وخت مطابق دي نو هغه به زنانه ولا د څه وړي وړي قرضې ورکولې د 2000 نه 20000 پورې نو هغه په هغه باندې خپل واړه واړه کاروبارونه لکه مثال په تور پر یو وړوکی دکان شو یا یو واغستل شو یا د څه قسمه واړه واړه په کور کې دنه کارونه روانوله. او دا هغه موږ اول به موږ د زنانو د تدوین سازي کوله او پای کې به موږ دنه دی له قرضې ورکولې نو په هغه حساب سره کارونه روانو او اوس هم هغه کارونه روان دي خو لکه اسی وختن په وختن سرګرمانو کې شاملېږم.
په خیبر پښتونخوا کې په 2015 کال کې د شاروالۍ یا بلدیاتي انتخابات وسول چې پر نارینه و سربیره یو شمیر ښځې هم منتخب شوې. میرمن نجمه وای چې ای بی کی ټی د ښځو کونسلرانو لپاره هم پروګرام پیل کړی دی چې دا یې هم برخه ده.
دلته اوس نن سبا چې د کونسلرانو لپاره د ویو پروګرام روان دی، کونسل د پاره کوم درکار معلومات دي کنه، پاغه باندې دوی غوړ کوي ټریننګونه، او پاغه کې هم زه دوی سره شامل یم. د کونسل چې کوم پنده او څنګه دوی استعمال یو چې دوی تک څه مسله راشي، د دوی کوم ادارې سره څنګه رابطه کوي، په دغه سیزون باندې هم د دوی اوس دا ټیم د دې تیر کال باندې د دې مې پورې دا پروګرام د دوی هم چلے دو، او زه سره ساتھ ساتھ یم. د دې نه علاوه دومره د یو ټریننګ را کړو په دې 2015 کې، را لیو ټریننګ را کړو چې زموږ ګورنمنت کې یو د ډیسټریکټ کمیټې نه به جوړیږي، او لکه ایکټ شوی دی خو پاس شوی دی خو جوړ شوی نه دی، او دا کمیټې نه به جوړیږي. په هغه حواله سم دومره ټریننګ را کړو، دا ټریننګ په تر باندې بیا ما باقی ځای لکه کله چې دا ډیسټریکټ کمیټې د سټیټ سپورمنت په ډیر لور کې جوړ شو، نو دا هغه تر باندې بیا ما غوښتل خپل سی ولګو زه راغی نامینیټډ چیئرپرسن یم، لکه مطلب نوټیفیکیشن شوی نه دی خو زموږ نوم ورته تللی دی. دا هم د ای بی کی ټی په وجه باندې لکه هغوی مونږ ته دغه ټریننګ راکړو، تر مخکې لکه آګاه کړو که نه، دلته یو کمیټي جوړېږي او تاسو پکې حصه اخیستل غواړئ نو حصه پکې اخیستی شئ. دغه شان مختلف قسمه او مختلف وختن چې دی مونږ د هغوی سره ټریننګونه چې څه قسم څه ټریننګ وي هغه نو هغه سره مونږ کوو، او بیا مخکې فردر نورو زنانو ته هم هغه ورسوي. وته
میرمن نجمه زیاتوي چې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې سره تر کار کولو وروسته ډېره پوهه ترلاسه کړې ده، او دمګړی نور شذ هم تشویقوي او د هغوی رهبری کوي. د نوموړي په وینا ډیر رسمي زده کړې نه دي کړې او نه هم کومه رسمي دنده لري، خو بیا هم د یوې مدني فعالې په توګه خپل کارونه پر مخ وړي او ډیر څه زده کړې دي.
خپل فائدہ هم ځای چې نالج کې اضافه هم ده، او په سیزن باندې اوس پوهېږم کنه، او دین علاوه چې دین زمان چې څونه کوشش نه د زنانو په حواله سره زنانو ته څه مسلې زه هغه لکه ایډیکیټ ته ور مخه تکوم چې لکه د دې دا مسله ده، او ایډیکیټ به دې څه څه کولای شي کوم ځای کې مسلې حل او وصل شي، نو مطلب زمان علاوه زما د علاقې زنانو ته هم د دې ارګنایزیشن نه فائدہ ده، او زما خپل خدای چې مطلب زه کم ټایم کې کم مسائل او کم خبرې تر رواني په علاقې کې، نو د دې ایډیکیټ په تر باندې موږ راغلی نه خبرې ګوز ته شامل شو کنه، ټریننګ واخلو او فورمز کې کینو، نو هغه د وژن لکه اپډیټ هم یې کنه وخت مطابق. زه د دوه جوګا شوم چې زه واستا دا کوم کمیټه چې ګورنمنت طرف نه جوړیږي د ډیسټریکټ کې، نو په دې کې زه چیر پرسن د پاره لکه خپل نوم ورکړی دی، نو دا هم د هغه په دغه معنی دا دوه ما دا نه شو کولای چې ځان دوه اهل نه غنو چې نه بدلته هم چیر پرسن د پاره خپل نوم ورکم، خو لکه دا هغه ټریننګونو په نتیجه کې زموږ وس خپل نالج دوه غړم چې زه به د خپل عہده سنبال کړم شمه چې دا وس چې کوم کمیټه به جوړیږي ان شاء الله، نو د دې سپیشل ټاکټ چې کوم دی هغه ډیسټریکټ کمیټي اند سټیټس اپوین لکه د زنانو چې کوم سپیشل د زنانو مسایل دي او هغه ته نو خلک دون توجه نه ورکوي، نو موږ هغه مسایل لو چې تو او پاغي باندې خبره کوو، هغه به مخکې د پی سی اس ډبلیو یعنی پروینشل ستمن چې کوم کمیشن دی، نو هغه مسایل به موږ راوچته او هغه ته به رپورٹ کوو، او دا غوینه پکې به مدد غواړو، هغه به زموږ سره داغي مسایل په حل کې کوششونه کوي.
د شزو د پرمختګ او شګری لپاره کارکونکو دغه ادارې د سایره شمس په نامه لیکوالي او مدني فعالیت هم روزنه ورکړې ده. نوموړې د مهال په کوزدر کې زلې کونسلر ده چې د 2015 کال په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوې ده. سایره شمس وایي چې نوموړې شزو ته د پوهې ورکولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخیستې ده.
کی دا غو یو پروګرام د مشان نو په هغه کې سره ما کار کړو، دا په منسیپل کمیونټي باندې او لکه دلته کې صفائی حواله کې خلکو دا اویرنس ورکو، یا دلته کې د پی ایم ای کار کردګي شي نه د نوغه باره کې خلکو دا اویرنس ورکو، نو انیشل سټیج چې کومونه 2012 کې هغه کې سره ما د مرسته کړې و تاون کړو، بیا د یو پروګرام او د یوت لیډرز سره کې چې و نو هغه کې سره ما مرسته کړې و، هغه ته وی یانګ لیډر فارم وی د ډیر وایلس په نوم باندې هغه و، نو د دې سره یو بل برخه و چې هغه د مشرانو لیډرانو د پاراونو مونږ ته به دی لکه د خپل منس کې انټراکشن راکاو او اویرنس به راکاو لیډرشپ په اړه کې، چې مطلب مونږ سره څه زده کړو او یو بل سره خپل مشرانو سره انټراکټ شو، هغه پولیټیکل اویرنس دی راوستونو هغه کې سره ما مرسته کړې و.
سایرا شمس لیبی سیاسی کورنی سر اڑ لري، د نموړ په وینا ای بی کی ټی ګڼ مېرمنو تر وزن ور کړی او د دوی شته صلاحیتونه را برسره کړی دي.
زه او زما په شان نور ډېر سیاسي ینګ لیډران چې هغه لکه دا انټرکت کېدو نه نو خبر د ادارو سره دلته کې ما چې تاسو څنګه وایي چې د منسپل کمیونټی سره زموږ انټرکشن راوستو دا هغه فون نمبر چې موږ ته راکړي موږ د پاره مطلب دونه کوشش کړو چې هغه دا اوس رابطه مهم نه نو مهم ستارت کو بیا او اوس دا چې مطلب دا پلیټ فارم کې تقریبا موږ سي یو شپږ میاشتې ټریننګ اغسته او دا به په صوبایي سطح باندې هم تلو او د ټکی رجسټر په سطح باندې مو کرنټلی چې اوس کوم کار شاد بیگم کړی دی نو هغه د ډیسټریکټ کمیونټیز اون د سټیټس اف وومن هغه جوړ کړی نو باقي کې اوس زه ممبر یم او خپل رول مونږ ادا کوو اویرنس لپاره لکه فیمیل ووټ شو یا پولینګ سټیشن شو یا دا کم د ډیسټریکټ د حکومت سره په دې کې د نن چې مطلب کم ادارو سره انټراکشن راځي لکه اډوکیشن شو یا سوشل ویلفیر شو یا هیلث شو یا د سینور ادارې یا ایون د ډی سی شرف څخه خبره اترې کول نو هغه ټول پروسس یې موږ ته خوده لوي
نوموړی زیاتوی د شاد بیگم په مشرۍ د میرمنو د پرمختګ او شیګړی لپاره کارکونکو ادارې په سیمه کې بدلون راوستي او شذو ته د خپل حقونو په اړه په هوای ورکړی دي د سایره شانس په وینا اوس دی کولای سي چې د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي
زو زما سره د سړي نور فیمیل چې هغه خپل आवाज پاتې کین نه که هغه په لیکلو پتوږي که د ویلو پتوږي خو خپل आवाज د ډیسټریکټ سمله کې چته فلور باندې چته بیا پکې د ادارو سره انټراکشن هم راځي خبرې هم راځي کنه او ایون چې موږ ته د کلیشیزم جوړ شي ویزه ته چې ادارو باندې ته چیک ان بیلنس ساتي کنه به ادارې ستا خلاف شي مات خپل ډیر شي مسلې مطلب جوړ شي وي د خواږې پروا نه کوم ټیم بل ووټ مې هم کاست کړه دې هم په 2013 په الیکشن کې هم 15 کې حالانکه دلته چا پری خوځو نه خو ما کړی دي هرڅه
د رویې او پوهې انتقالولو ادارې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خپل پروګرامونو للارې تر 10000 زیات شوز تر وزنه ورکړې ده چې د میرمنو د حقونو په اړه پوهه ورکول د شزو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي ونې خبرونه د نیم نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیدي دا او د دې لړۍ ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼه او د ټولنیز رسنیو پر شبکو هم اوریدلای شئ احمد شاه زمیمو پر ستر څرشتن سپاری خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
شد سحر نتر ما خاما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبونا بی شیرینی د بانګ فکوکا چټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی شیرینی دہ سو ہم نہ منی تازام کوستڑے بیا ہم بے قدر دستا کرما بی شیرینی دبان تک کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کرنا بی شیرینی
ستایا دو بتایا دو چینار ہاگ ستا یادوی ہر تم چار کر